د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ز فريده هوټ سيفي د خپل ټولو همکارانو سره درته خراغلاست ويم او ری چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره د یو نوي ګډ پلان جوړول اعلان کړل. افغان حکومت د امریکایي چارواکو هغه ادعا ناسمه بللې ده چې ویلي وو د کامیر هوایي شرکت لخوا بهر ته مخدر مواد قاچاقېږي. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسي ائتلافونو د همکارۍ شورا د انتخاباتو په اړه اندېښمنه ده. د کامیر هوایي شرکت رئیس د سپینوي په کار کې د جمهور رئیس کرزي مرسته وغوښته او د خیبر پختونخوا په تیرا کې د دوو وسلوالو ډلو په نښته کې مرګ ژوبله شوې. اوس هم د افغانستان خبرونه همدا لازم او خبر ترلاسه کړ چې په قندوز ښار کې یو چاودنه شوې ده چې تفصیل به د خبرونې په جریان کې واورئ. او دا هم نور خبرونه په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسي ائتلافونو د همکارۍ شورا اندېښنه ښیي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا نن خبرداری ورکړ چې دا ډول لاسوهنو له وجبه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راشي. د شورا یو اعلامیه خبره کړې چې د یو غړي شاولي کریم زوی لخوا ولسر شو او په یو برخه کې راغلي
حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ په تامین کې د ګوندونو او مدني ټولنو د طرحونو ملاتړ پر ځای خپلې لاسوهنې له پټو او غیر مستقیم ډول نه علني ډول ته اړولي.
حکومتي چارواکو له دې مخکې د دا ډول ادعاوې ناسمې بللې چې ګوندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دارنګ اندېښنو په ځواب کې ویلي چې هڅه کوي ټولو خلکو نړیوالو ته د منلو وړ انتخابات ترسره کړي. د کامیر هوایي شرکت له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې په دغه شرکت کې د نشه یي موادو د قاچاق د تور په سپیناوي کې ورسره مرسته وکړي. د کامیر هوایي شرکت رئیس زمري کامګار نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دا تورونه په کلک رد کړل او ویل
له ولسمشر کرزي څخه په دې برخه کې غوښتنه کوو چې تر څو موږ سره مرسته وکړي. هغه بهرني دوستان چې په دې برخه کې اتهامات وارد کړي دي په تماس شي تر څو دا موضوع رد شي. دا د کامیر شرکت لس کلنه لاسته راوړنه ده.
امریکایي چارواکو کامیر شرکت تاجکستان ته دا پینو په قاچاق تورن کړی او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په راپور کې لیکلي د امریکا د مرکزي قواندې مشر جنرال جیمز ماتس امر کړی چې د دې هیواد پوځیان باید له کام ایر هوایي شرکت سره هیڅ ډول قرارداد ونه کړي. چارواکي وایي د غزنی ښار په ویزان وژن کې حمله کې نن دوه کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شول. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي ازادي راوي ته ویل په وژل شوو کې یوازې یو پولیس دی او نور ټول ملکیان دي. احمدي وایي ځان وژن کې چې په بایسکل سپورو د پولیسو په یو رینجر موټر چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټول پاکستانی موټر چې د افغانستان له سرحد څخه مواد انتقالوي باید د بانکي تضمین پاڼه او د یو افغان شرکت څخه د بیمې اسناد ولري. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل نن ازادي راډیو ته وویل د دې کار د عملي کېدو لپاره یې مالی وزارت ته یو لیک هم استولی دی. د پاکستان څخه راپورونه وایي د افغانستان پولیسو نږدې د یوې درې پر سر د واکټینګولو په جګړه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه څلېرویشت کسان وژل شوي. پاکستاني چارواکي وایي جګړه د جمعې په ورځ هغه مهال ونښته چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تیرا کې له سیالې ډلې انصار الاسلام څخه یو اډه ونیوله. د انصار الاسلام وسلوالو د اډې د بیرته نیولو په مقصد جګړو ته زور ورکړی او تر نن شنبې ورځې پورې هم دوام لري. ویل کېږي چې د مړو زیات شمېر وسلوال دي خو سیمه ییز خلک هم پکې وژل شوي دي. ایران د جنوري له میاشتې څخه فبروري ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د ځنډیدو په اړه د نړۍ په شپږو طاقتونو اچولې ده. مخکې توافق شوی و چې دا خبرې به د جنوري په میاشت کې کیږي. د ایران خبري رسنۍ وایي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مرستیال هیلګار شمید ایران ته ویلي چې د نړۍ شپږ طاقتونه د جنوري میاشت کې خبرو ته چمتو نه دي. د ایران خبري رسنۍ دغه راز وایي د ایران د اټومي پروګرام د مرکزي مرستیال علي باقری مقابل لوري ته ویلي د جنوري میاشت کې په خبرو سلا شوی او دوی به چې دغه نیټې ته ژمن پاتې شي. د مصر یوې محکمې یوویشتنه تورن کسان د تیر کال د فوټبال په سیالیو کې د نښتو په اړه چې له امله یې څلور اویا کسان وژل شوي وو د اعدام په سزا محکوم کړل. د محکمې له حکم وروسته د پورت سعید ښار له زندان بهر چې محکومان پکې بندیان دي نښتې وشوې او د دوو پولیسانو په ګډون لږ تر لږه دوه ویشت کسان پکې ووژل شول. په شخړو کې له دوه سوه زیات کسان ټپیان دي. د 2012 کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال شخړې پیل شوې وې چې د قاهرې د الاهلي او د پورت سعید ښار د المصري ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وه. د محکمې د اعدام په حکم به د مصر مشر مفتي غور وکړي. د 250 نورو تورونو کسانو په دوسیو باندې مارچ میاشت کې حکم صادر شي. محکمه په داسې حال کې حکم صادر کړ چې د مصر په بیلابیلو برخو کې خلک د حسنی مبارک د رژیم د راپرزیدو دوهمه کالیزه لمانځي او مخالفان د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي. د پورت سعید او سویس د ښارونو په لارو کوڅو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په سلونو کسانو نن د آذربایجان په مرکز باکو کې مظاهره وکړه او د مرکزي خارګوټي اسماعیله له وروستیو مظاهرو سره خپل پیوستون څرګند کړ. د آزاد اروپا راډیو د آذری څانګې خبریال وایي پولیسو د مشهور لیکونکي یا بلاګر امین ملی، د بشري حقونو د فعال ملاحت نصیبوه او څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیلوه په ګډون له 500 زیات مظاهره کوونکي ونیول. پولیسو د غراز د خلکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورني خبرونه.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر بجو خبرونه لري. په روانه خبری مجله کې مو په کندوز او غزنی کې له ځنوژونکو حمله خبرو. خلکو ته د مرستو لپاره افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان یو نوی پلان جوړ کړی دی. افغان حکومت د امریکایي چارواکو هغه ادعا ناسمه وبلله چې ویلي وو د کامیر هوایي شرکت لخوا بهر ته مخدر مواد قاچاقیږي. ولی په افغانستان کې د ځنوژونکو حملو په باب د دینی عالمانو غونډه ځنډیدلې. یو سیاسي کتونکي د پاکستان نه همکارۍ ته په اشاره وویل
دې نه معلومیږي چې اوس یو ګریډیا په ناباوري ورځ د دواړو هېوادونو د روابطو په فضا باندې یو ګریډیا راغلی.
د هند ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د هندستان د دوستۍ لاس دی بیا ارزښت نه بولي او د مصر یوې محکمې یو وشتنه په مرګ محکوم کړی دی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، تازه خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کندوز کې نن چاودنه شوې ده. دا اوس د ازادي رادیو خبریال نور محمد سهیم را سره دی. د دغې ځنوژونکي حملې په اړه به لنډ معلومات راکړي. مهرباني وکړئ.
اول سلام وړاندې کوم خپلو درنو اوریدونکو ته. له بده مرغه 15 بجې شاوخوا د کندوز په وخت د کندوز ښار په چوک کې چې د کندوز ښار زر هم بلل کېږي او دلته ډېره ګڼه ګوڼه هم ده، دلته یوه انتحاري حمله شوې ده چې د کندوز د امنیه قمندانۍ د ویان سید سرور حسینی په وینا چې په دې کې معلوم خلک چې وژل شوي دي، یو د امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیر دی او بل د کندوز ترافیکو مدیر دی او نور زیات ملکي او نظامي تلفات هم لري، خو دقیقه احصایه معلوم نه دی. فعلا تتیانه او مړي د کندوز روغتون ته لېږدېدلي دي او یوه سخته داسې یو بیړنۍ حالت روان دی. نور جزئیات به که میسر شول وروسته به تاسو خدمت ته حاضر شي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم. له کندوز راپور راکړو چې هلته ځنوژونکي حمله شوې ده او پکې د مړو او ټپیانو په اړه دقیق ارقام نشته، خو ویل کېږي چې څو کسه پکې وژل شوي او د زخمیانو شمیر هم دقیق معلوم نه دی. بل خوا په غزنی کې د غزنی په مرکز کې نن ځنوژونکي برید شوی دی چې له امله یې 2 تنه وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
ځان مرګی برید نن غرمه د غزنی ښار په کلای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی چې پکې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مړو شویو او ټپي شویو کسانو کې عام وګړي هم شامل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. دی وایي وژل شوي کسان یو پولیس او یو عام وګړی دی. ځان مرګی برید د غزنی په کلای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی. د برید پر مهال د پیښې له ځای څخه د پولیسو یو رینجر موټر هم تیرېده چې په سایکل سپاره ځان مرګی ورباندې ځان چولی دی. په پیښه کې یو تن پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او 3 نور ژوبل دي چې د ځینو حالت پکې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 2 جسدونه او 14 ټپیان ورول شوی دی. دی وایي په ټپیانو کې 3 پولیس، 2 ماشومان او یو ښځه هم شامل دي.
14
ټکانې راغلي دي یو درې کسان وزارت خانه ته مخکلي و دوه ماشومان دي چې ودانه ده پولیس درې کسان پولیس درنه
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی په تیرو څو میاشتو کې په غزنی کې ځانمرګې بریدونه نه دي شوي خو په دغه ولایت کې زیات وخت وسلوال هدفي وژنې او بمې چاودنې کوي
راپور زمر قضاوت ستاسو
افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره د یو نوي ګډ پلان جوړیدل اعلان کړل. د دې پلان لمخې به په 2014 کال کې وروسته له هغې له خلکو سره بشري مرستې پراخې شي. دا پلان نن د ملګرو ملتونو سازمان د بشري څانګې مشر او د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر خبریالانو ته تشریح کړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتو سازمان وای د 2014 کال وروسته د خلکو د اندېښنو لری کولو ته پکار ده چې له افغانانو سره زیاتې بشري مرستې وشي. په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باوډن د شنبې په ورځ په کابل کې له افغانانو سره په راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا ولري. د لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 441 میلیون ډالر مرسته وکړي. مارک باوډن د دې پلان په هکله وویل:
افغانستان د بشري مرستو له پلوه په ډېره ټیټه ساحته کې دی. په دې هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړه کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هېواد دی چې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د بشري مرستو تمویلولو ته په راتلونکي کې په دې هېواد کې ډېر کارونه وکړو او دا پلان په ښه توګه عملي کړو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشري مرستو نوی پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشري څانګې سره په ګډه ترتیب شوی او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هېواد په هغو سیمو کې عملي شي چې له بشري مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي.
خبری مجلع اوری
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. مطالبه لوستلی شئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې د مصر څخه هم راپور لرو، هم داشان د هندستان او پاکستان په اړه باندې نور راپورونه هم شته. خو اوس دا چې افغان حکومت د امریکایي چارواکو هغه ایده ناسم او بلله چې ویلی وو د کامیر هوایي شرکت لخوا بهر ته مخدر مواد قاچاقیږي. د کابل د هوایي ډګر رئیس ډاکټر محمد یعقوب رسولي نن یوې خبری غونډې ته دا ادعا رد کړه. امریکایي چارواکو په وروستیو کې د کامیر شرکت تاجکستان ته د مخدرو موادو په قاچاق تورن کړ او په تور لیست کې شامل کړو. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلان د امریکایي چارواکو دا ډول ادعاوې پر خصوصي سکتور یو ډول گزار وباله. نور جزئیات د محمد قاسم سولمل پر راپور کې.
افغان حکومت وایي که چیرې امریکایي چارواکي داسې اسناد ولري چې د مخدره موادو په قاچاق کې د کامیر هوایي شرکت ښکېلتیا ثابته کړي، نو دوی باید وړاندې کړي. د کابل د هوایي ډګر رئیس ډاکټر محمد یعقوب رسولي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته پر یاد شرکت ټول لګول سوي تورونه رد کړل.
ما ایره جدان رد میکنم، نه کامیر
زه دا موضوع په جدي توګه ردوم. نه یوازې کامیر بلکې هیڅوک نشي کولای د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه مخدره مواد قاچاق کړي. کوم امکانات چې اوس موږ په همدې هوایي ډګر کې لرو مخکې نه وو. اوس موږ ډېر پرمختللي وسایل لرو او د دې هوایي ډګر له لارې د مخدره موادو قاچاق امکان نه لري. زه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ملکی برخې پاستازي توپ د مسأله ردوم، خو د هغې برخې مسؤلیت نشم اخیستلی چې بهرنیان یې په غاړه لري.
امریکایي مقاماتو په وروستۍ کې د افغانستان تر ټولو ستر خصوصي هوایي شرکت کامیر په دې تورن کړ چې تاجکستان ته د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او هغه په تور لیست کې شامل کړ. د کامیر هوایي شرکت رئیس مری کامګار د ترانسپورت او هوانوردی وزارت ویاند ننګیالی قلاتوال او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پر یاد شرکت ټول لګول سوي تورونه رد کړل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي دا کار په افغانستان کې د خصوصي سکتور پر وړاندې یوه سخته ضربه وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې دا مسله جدي تعقیب کړي. د کامیر شرکت رئیس زمری کامګار هم دا تورونه بیا اساس وبلل او زیاته کړه چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په وروستۍ کې آیسافته ویل و چې له دې وروسته د افغان شرکتونو څخه کار واخلي. د نوموړي په وینا کله چې امریکایي چارواکو دا کار په خپل زیان وباله، نو یې پر دوی دا ډول تور ولګاوه. د کامیر شرکت له لسو کلونو راپې په دې خوا په افغانستان کې په فعالیت پیل کړی. اړوندو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د مخدره موادو د قاچاق په اړه پر دغه شرکت د لګیدلو تورونو د جزئیاتو په اړه ډیر څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وای د دغه ته دی یو ماشین یو فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول چې دا ښار په ځابه صفاتي هم په پیپونه جوړ کی دی په پیپونه دي تر جوړ کی همداسې نور شیان ضروري شیان دي تر جوړ کی هم په دې ګټه هم په ښار صفاتي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان د نه همکارۍ له امله په کابل کې د ځنوژونکو حملو په حکله د دینی عالمانو غونډه ځنډیدلې ده. اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوي په وروستي سفر کې پریکړه شوې وه چې د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دغه غونډه په روانه میاشت کې په کابل کې جوړه شي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان د خپلو کورنیو ستونزو له امله نه غواړي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. جمیلی ظریف د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره په همدې اکله مرکه کړې ده او په سر کې تینه پوښتنه کړې ده چې د هغه په نظر ولې دا غونډه ځنډیدلې ده، ولې پاکستان نه غواړي چې دا غونډه جوړه شي.
په دې کې زه فکر کوم چې څو عوامل دي. یو خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې اوس یو ځل بیا خرابې شوې دي. تاسو ته معلوم دی چې د کراچي په بندر کې د افغانستان د تجارو هغه توکي چې دي هغه اوس بند شوي دي او ډېر وخت کېږي چې دا عمل راته دي. افغانستان پاکستان باندې اعتراض هم کړی دي په تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. او نن هم د تورخم د بندېدو خبره هم راغی چې دا لار هم بند شوی ده. دې نه معلومېږي چې اوس یو ځل بیا ناباوري ورېځ د دواړو هېوادونو د روابطو په فضا باندې یو ځل بیا راغلی. نو دا یو مسله ده. بله مسله دا ده چې هغه علما چې باید شرکت کړی وای، یو خو عادي کسان دي چې دومره مشهور نه دي چې دلته راشي او خبرې وکړي او د هغوی د خبرو دومره تاثیر به نه وي. تر ډېر حده پورې داسې انتظار و چې داسې کسان راغون شي چې هغوی یو وجهه لري دننه په پاکستان کې. خو هغه تر دغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي هغه کسان دې ته زړه ښه نه کړل، ځکه داسې فکر کاوه چې دا یوه د امریکا په ګټه یوه غونډه ده او دوی نه غوښته چې د انتخاباتو په درشل کې چې په پاکستان کې هم انتخابات په لاره کې دي دوی خپل وجهه خرابه کړي او په دغسې یو غونډه کې برخه واخلي. او بیا ځینو کسانو د دې غونډې څخه داسې انګېرنه وکړي چې دوی د امریکا په ملاتړ فتوا ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې دا مسله هم مهمه ده او طالبان هم په خپلو سایتونو کې په وار وار دا خبره کړې وو چې باید په دې غونډه کې حقیقي علما شامل نه شي، ځکه چې دا د امریکا په ګټه وه.
یعنی تاسو په دې اند یاست چې پاکستان پراتلونکي کې به د چمتو نه سي چې دا غونډه جوړه سي؟
په دې کې البته مهمه خبره دا ده چې کوم مشران باید شرکت وکړي. تر دا ځایه پورې چې ما ته معلوم دي هغه مهم کسان چې پاکستان کې د هغوی خبرې اورېدل کېږي هغوی په دې کې لیوالتیا لري خودلی او طالبان هم د خلکو سره په تماس کې شوي دي او د هغوی نه غوښتنه کړې ده چې دا غونډه د امریکا په ګټه ده او په دې کې به شرکت ونیسي. زه فکر کوم چې د انتخاباتو مسله هم پاکستان کې ډېره مهمه پېښه ده او د پاکستان ټول سیاسي مشران چې دي هغوی که مذهبي که غیر مذهبي دې نه غواړي چې داسې یو شرایط کې
د دا ډول غونډو جوړول تاسو په افغانستان کې نه د دینی عالمانو د غونډو جوړول د سولې د راوستو په برخه کې څومره مهم بولي؟
اصلا فتوا یو خاص شرایط او خاص امکانات غواړي. هغه علما چې د افغانستان د حکومت یا د پاکستان د حکومت په غوښتنه سره راغونډېږي هغه یو تاثیر لري او هغه علما چې په خپل عزم او اراده سره راغونډېږي او په یوه مسله باندې فیصله کوي هغه بېله تاثیر لري. دلته خو د افغانستان کې د علماو شورا لرو چې د افغانستان تقریبا اکثر جهید علما په دې کې شمولیت لري خو د دې فتوا تر اوسه پورې هیڅ تاثیر نه دی ورکړی، ځکه چې دا د حکومتي علماو غونډه ده. نو په آینده کې هم چې کومه غونډه جوړېږي فکر کوم چې باید داسې علما په کې راغونډ شي چې هغوی بېپره وي، هغوی حکومت سره یا طالبانو سره رابطه ونه لري او هغوی یوازې د شریعت په بنیاد باندې حکم وکړي. زه فکر کوم چې دا تاثیر لري. او دولتي علما چې سره غونډېږي
د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده و چې د ازادي راډیو د خبريالې پوښتنو ته ځواب وایي. افغان چارواکي وایي چې د ابتاد تړون لمخي پاکستانی لاري اړي دي چې افغانستان ته دراتک پر مهال بانکي تضمین او بیمه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د اقدام وروسته له هغې وکړ چې پاکستان کابو درې میاشتې کېږي چې د افغان سوداګرو زرګونه کنټینرونه درولي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی او وایي چې له دې سره به پاکستاني چارواکي د خپل هیواد د خصوصي سکتور تر فشار لاندې راشي. د اقتصادي چارو څیړونکي سره له دې چې په لنډ مهال کې له پاکستان سره ورته عمل کول خو بولي، خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره باید اساسي لارې چارې ولټول شي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
افغان حکومتي چارواکو په یو تازه اقدام کې د سوداګریزو موادو هغو پاکستاني او لاریو ته د بانکي تضمین او بیمو لرل حتمی کړل شي افغانستان او یا هم د دې هیواد له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تک را تک کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې پاکستان له مخکې د اپټا یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز او ترانزیتي تړون پر اساس پر افغان سوداګرو دا شرط حتمی کړی و او افغانستان هم په ورته توګه دا حق لري. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت به د دوی د غوښتنې پر اساس د ګمرکونو له لارې پر پاکستاني لاریو د پریکړه عملی کړي.
من در مالی محترم وزارت یو مکتوب استولی دی پاگی که ذکر شوده هر هغه موتر چې د پاکستان راځي او د افغانستان ترانزیت استعمالوي باید بانک ګرانتي ولري او د منځنۍ اسیا نه چې دوی کوم واردات کوي هغه باید بیمه ولري. یعنې دا د اپتا په تړون کې ذکر شوی دی او همدارنګه افغاني لاری هم چې کله پاکستان ته ځي هغوی هم ورته شیانې بانک تضمین بانکي او بیمه باید ولري.
افغان چارواکو دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو کابو 3000 کانټینر مواد له نږدې 3 میاشتو راهیسې درولی دي. افغان سوداګر وایي چې په دې کې نږدې 1000 کانټینر خوراکي مواد دي په تیره د چرګانو غوښه او هګۍ چې ژر خرابیږي. افغان سوداګر د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له دې اقدام څخه چې د هیواد ته تګ راتګ کوونکي پاکستاني لارې د بانکي تضمین او بیمه ولري هرکلی کوي او وایي چې له دې سره به د پاکستان د خصوصي سکتور لخوا د پاکستان پر حکومت هم فشار وارد شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مصر یوې محکمې یو شتورن کسان پر مرګ محکوم کړی دی. دا چې د دوی جرم څه و لګرسته به په راپور کې په اړه معلومات واوري. خو اوس به مو له یوې ترافیکي پیښې په مزار شریف کې خبر کو چې د یو موټر سایکل او د ایساف ځواکونو د موټر د ټکر له امله رامنځته شوي او په ترڅ کې یو سړی له خپل ماشوم سره مړ شوی دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاکی په اړه لنډ معلومات راکوي.
د بلخ ولایت د ترافیک مدیر عبدالحسین صفا وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې د مزار ښار دا اوسیدونکی غوښتل د سړک نه تیر سي. نوموړی وایي تر اوسه په دې پیښه کې اصلي سرغړوونکی معلوم نه ده، اما د څېړنو نه وروسته به دا روښانه سي چې د دې پیښې اصلي رامنځته کوونکی کوم کس ده. زمونږ دو تنه وطنوال چې یو تن 35 کلن او بل 1 کلن ماشوم ده په یو ترافیکي پیښې کې شهیدان سوي دي. اوس مهال څېړنې روانې دي تر څو د پیښې اصلي مقصر کس معلوم سي.
کی زیاتر مقصر حادثه؟
په همدې حال که د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرضا قادری وایي په دې پیښه کې تورن کسان چې د امریکې متحده ایالاتو سرتیری دي د افغانستان د ترافیک قانون ته احترام کړی او کله چې پیښه رامنځته سوې ده پر ځای ودرېدلی دي تر څو پیښه د ترافیکو لخوا وڅېړل سي. نوموړی وایي اوس مهال د امریکې سرتیرو چارواکي راغلي او حاضر دي چې د پیښې په هکله څېړنو ته ځوابونه ورکړي او د مالي زیانونو جبران هم په غاړه واخلي.
سایه که آمدن در دفتر ما اینا مربوط قوتای ایالات متحده امریکا.
زمان دوستان سز ما دفتر تراغلی دی امریکی متحده ایالات و دزوکونو سرتیری دی انا واضر دی چه دی پیخ پاک لزو بوناور اگوی دی افغانستان دی ترافیک قانون تا احترام کرای او کلاس پیخ رامنست سویده زای پزای والار و ترچو پیخ دی ترافیک لخواهو چی رسی
تا تیمی برسی ما در محل برسه و فرار نکردن.
دا پیخه د مزار خار د زبی الله شهید پسر الله را که رامنسته سویده چه پترس که د مزار خار یو تن وسیدون که عبدالرزاق د خپل یو موشوم سره یو زید ساور کرده.
هندوستان نن د جمهوریت ورځ ولمانځله. په نوې ډیلي کې د دې ورځې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې د هند ولسمشر پرناب مکرجی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د هندوستان د دوستۍ لاستې بې ارزښته نه بولي. د خبرداری د دواړو هیوادونو د پولیسو ساتو ترمنځ په دې وروستیو کې د سرحدي نښتو وروسته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په هندوستان کې د جمهوریت دورې د لمنځلو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي و. په ځانګړې توګه په نوي ډیلي کې چیرې چې یوه لویه سیمه د پوځي پریډ لپاره تړل شوي وه. د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د دې لمانځنې په درشل کې ولس ته په خپله کلنۍ وینا کې خپل سیال هیواد پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د نوي ډیلي د دوستۍ لاستې بې ارزښته نه ګڼي. نوموړي دا خبرداری وروسته له هغه اوربند ورکړ چې تېره اونۍ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر هندوستان او پاکستان د پولې له دواړو غاړو پر یو بل د ډزبندۍ په برخه کې موافقه وکړه. وروستیو پیښو د دې دواړو اتمي سیالانو ترمنځ لړزان د سولې بهیر ته ګواښ پیښ کړی و. د هندوستان ولسمشر ویل موږ پر پوله د سولې غوښتونکي او تل چمتو یو چې د دوستۍ لاس وغځوو، خو زموږ د دوستۍ لاستې بې ارزښته نه ګڼل کیږي. تر اوربند مخکې پاکستان ویلي و چې درې سرتیري د هندي سرتیرو په ډزو وژل شوي. دا ډزې د هغه سرحد په اوږدو کې شوي دي چې کشمیر یې په دوو هیوادونو ویشلی. هندوستان یې په ځواب کې ویلي و چې د همالیا په سیمه کې پاکستاني ځواکونو دوه سرتیري وژلي چې د دوی په وینا له یوې سر پرې کړی. دا غیر وروسته چې په 1940 کال کې هندوستان او پاکستان له یو بل جلا شول، په خپلو کې درې ځلې لویې جګړې کړې چې له دې څخه دوه یې د کشمیر د سیمې پر سر وې چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. راپورونه وایي نن چې کله په نوې ډلې کې د جمهوریت د ورځې په مناسبت پوځي پریډ ترسره کېده، نو د دې پریډ د لارې په اوږدو کې په لوړو ودانیو نښه ویشتونکي ځای پر ځای شوي وو او هیلیکوپټرو له هوا څخه سیمه څارله. د جمهوریت د ورځې په نوم دا ورځ چې د هندوستان د اوسني اساسي قانون د تنفیذ ورځ ده، په هندوستان کې رخصتي وي او په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. ویل کیږي چې د دې ورځې د لمانځلو لپاره په لسګونو زره امنیتي سرتیري په پایتخت نوې ډیلي او د هیواد په نورو برخو کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
د مصر یوې محکمې یویشت تورن کسان پر مرګ محکوم کړي دي. پر دوی تور دی چې یو کال د مخې د فوټبال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ په هغې خونړۍ تاوتریخوالي کې لاس درلود چې څلور اویا کسان پکې ووژل شول. راپورونه وایي چې د محکمې د پرېکړې نوې خونړۍ تاوتریخوالي راپورته کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې.
راپورونه وایي چې د شنبه په ورځ د پورت سعید په ښار کې په تاوتریخوالي کې 22 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي. دا تاوتریخوالي په مصر کې د ناکرارۍ لوي ورځي چې د حکومت سیاسي اپوزیسون پکې د پوخانی واکمن حسن مبارک پر ضد د پاسون دویم کلیزه ولمانځله رامخته شوه. تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه بلواګانو کې چې د قاهرې د فوټبال د کلب الاهلی او د پورت سعید د فوټبال د ټیم المصري ترمنځ له مسابقې وروسته د دواړو ټیمونو د مینوالو ترمنځ راپورته شوې څلور اویا کسان وژل شوي. د پورت سعید تاوتریخوالي هغه مهال نور هیواد کې هم بلواګانې رامنځته کړې چې 14 کسان پکې ووژل شول. هغه 22 کسان چې د شنبه په ورځ په مرګ محکوم شول ټول د المصري د لوبډلې مینوالو. کله چې د قاهرې په محکمه کې د شنبه په ورځ قاضي پریکړه اعلان کړه، په قاهره کې د الاهلي د فوټبال د کلب مخې ته راټولو شوو کسانو دا پریکړه د خوشحالیو په څرګندولو بدرګه کړه. خو په پورت سعید کې د پیښې ناکرارۍ راپورته کړې، چیرې چې د محکوم شوو کسانو ملاتړ او خپلوانو هڅه وکړه چې پر زندان یرغل وکړي، چیرې چې دا تورن کسان بندیان دي او په دې ترڅ کې له پولیسو سره نښتې کړي. چارواکي وایي هغه 22 کسان چې په دې تاوتریخوالي کې وژل شوي پکې دوه پولیسان هم شامل دي. په دې تاوتریخوالي کې له 200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي او سیمې ته پوځي ډلې هم استول شوي. ویل کیږي چې د پولیسو د افسرانو په شمول په دې قضیه کې د ښکېلو 250 نورو کسانو په اړه پریکړه د مارچ په 9 نیټه کیږي. د جمعې په ورځ هم په مصر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې و کسان وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي وو. لږ تر لږه شپږ کسان د سویس په ښار کې وژل شوي، چیرې چې چارواکو د حکومتي ودانیو د ساتنې لپاره سرتیري او زغروال موټر استولي. اعتراض کوونکو پر ولسمشر محمد مرسي تور پورې کړی چې د انقلاب د ډیموکراتیکو اهدافو پوره کولو کې پاتې راغلی. د ټویټر په یو پیغام کې مرسي له مصریانو غوښتي چې د انقلاب د ارمانونو درناوی دې وکړي او خپل نظرونه دې په سوله ییزه توګه څرګند. نوموړي تاوتریخوالی د جنایتکارو کار بللی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولي دي.
د ازادي رادیو خبريال مهم او بخې د ازادي رادیو اوریدونکو محمد الله لیکي غزنی د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلانول خه خبره ده، خو خلک باید په دې پوښي چې امنیت نوي د کار به امکان ونه لري. دین محمد له ننګرهار لیکي په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه په سمه توګه پر مخ نزي. د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره و. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبری مجله به وړاندې کې وبوي چې څلری پدې